خوشش کارکړه ویل د دې فلم په وجه په پاکستان کې د غیرت په نوم د قتلونو مسأله راپورته شو او دا د دې لپاره تر هر راز جایزې زیات اهمیت لري. د ودیش کلنې شرمین مخکنی فلم د تیزابو د حملو د قربانیانو په اړه وو او په 2012 میلادي کال کې د مستندو فلمونو تر ټولو غوره جایزه ترلاسه کړې وه. له ازادي راډیو سره په خبرو کې مېرمن شرمین عبید چنایی وویل چې د سبا کیسه په یو ورځپاڼه کې لوستې وه. د غوښتل د سبا کیسه له نړۍ سره شریکه کړي. شرمین وایي د سبا یوازینۍ تیروتنه مینه وه او دې وروسته خپل پلار وبخشه ځکه چې د کلي د مشرانو لخوا تر فشار لاندې راغله. شرمین وایي چې د دې فلم له لارې غواړي وښيي چې په ټولنه کې ښځې څومره د تنګ نظرۍ او نرواکۍ تر فشار لاندې وي. شرمن همدارازوی وروسته لدی چې د سبا پلار د پولیسو لخوا ونیول شو دی ورسره په زندان کې ولیدل. د دې په وینا د سبا پلار پر خپل کړو هیڅ پښیمانی نه شودله او خبرې لکینی ډکی وی. د بیا هم ویل چې دا د دنده و چې خپل کورنۍ وژغوري او خپل لور په خپل لاس ووبشتي. د فکر کاوه چې لورې د خپل خوشي په واده کولو سره خپل کورنۍ بدنام کړه نو ځکه د هغې وژنه د توجیه وړ وه. شرمن وای د سبا له پلار سره تر خبرو وروسته دا حیران شو چې شزی څومره محدود انتخابونه لري او د شتو ژوند څومره د نورو د پریکړو له کبله اغیزمن کیږي. د شرمن په وینا هر کال شزی د ناموس په نامه وژل کیږي. د دې په وینا ډیری کسان داسې فکر لري چې ناموسی وژنې د کورنۍ مسئلې دي نو ځکه باید په ټولنه کې پرې بحث ونه شي. شرمن وای دا بیرحمانه قتلونه د دود او مذهب په نامه پټیږي.
د ماشوم د ادبیاتو د ودی او پراختیا لپاره د مالی مرستو د راجلبولو صندوق پرانستل شو. په دې مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د ماشوم د ادبیاتو د کور مشر اجمل تورمان وویل هڅې پیل کړې چې د هیواد د ماشومانو د سالمې ذهني ودې لپاره د دوی د ذوق او استعداد سره سم فرهنګي کارونه وکړي. نور حال زموږ همکار خان محمد سیند راکوي.
په افغانستان کې د ماشوم د ادبیاتو لپاره لږ کار شوی، خو د ماشوم د ادبیاتو د کور مسؤلین وایي هڅې کوي چې د هیواد د فرهنګ دغه وروسته پاتې برخه پیاوړې کړي. د ماشوم د ادبیاتو د کور مشر اجمل تورمان د شنبې په ورځ په کابل کې د ماشوم د ادبیاتو د کور د مالی مرستې د صندوق د پرانستلو پر مهال وویل چې د ماشوم د ذهني او جسمي سالمې ودې لپاره د ماشوم د ادبیاتو دودول ضروري دي.
موږ به په نږدې راتلونکي کې د هغو لیکوالو او رسنیو لپاره چې په 1994 لمریز کال کې د ماشوم د ادبیاتو برخه کې کار کړی دی دوی ته د ستاینلیکونو او جوایزو پروګرام جوړ کړو. دغه شان هڅه کوو چې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې د یو سیډنی سیمینار لاره د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت او پوهنې وزارت څخه جدي غوښتنه وکړو چې د لوړو زده کړو په نصاب کې د ماشوم ادبیات ته ځای ورکړي. موږ ستاسو له ماشومانو سره ژمنه کوو چې د دوی د ادبیاتو لپاره به نه ستړي کیدونکي هڅې کوو.
خاغلی تورمان وویل په دې برخه کې لسو کلونو راهیسې هڅې جاري ساتلي، خو اوس مهال چې د ماشوم د ادبیاتو کور په رسمي توګه کار پیل کړی د دولتي او غیر دولتي مؤسسو مالي او تخنیکی مرستې به پر فعالیتونو مثبت اثر وکړي. د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی وویل چې د ماشومانو د سالم ذهنی روزنې لپاره د ماشوم د ادبیاتو دودول ضروری دي. د ژمنه وکړه چې د ماشوم د ادبیاتو له کور سره به مالی او مشورتي مرستې وکړي.
ادب د ټولنې د کلتوري سطحې تر ټولو بهترین معرف دی. په افغانستان کې خاص ادبیاتو لپاره لکه د میرمنو ادبیات، د ځوانانو ادبیات، د ماشومانو ادبیات په دې برخه کې چندانې کار نه دی شوی یا ډېر لږ کار شوی. د افغانستان شمال خپل خاصو ادبیاتو ضرورت لري. دا چې اوس زموږ دوستان توجه ورته کړې ده، زه به د اطلاعاتو فرهنګ د وزارت په خاطر څخه البته رګې صندوق سره څه مالي مرسته چې زموږ په واسطه راځي مثلا هغه غریم رسو سره وکړو.
د افغانستان د جمهور رئیس فرهنګي سلاکار اسدالله غزنفر وویل چې د ټولنې د پرمختګ او ترقۍ بنسټونه د ماشوم له سالمې روزنې او له علم او پوهې سره د دوی له بلدولو سره تړلې دي. ښاغلی غزنفر تاکید وکړ چې دې برخې ته زیاته توجه وشي. همدارنګه د پوهنې وزارت استازي وویل هڅې به وکړي چې د زده کړو په نصاب کې دغه برخې ته ځای ورکړل شي. که څه هم په افغانستان کې د معلوماتي ټکنالوژۍ او د ټلویزیونونو رامنځته کیدلو د ماشومانو ورړولې، خو کورنۍ وایي چې د ماشوم ادبیات که کیسې وي که شعرونه که روزنیز رسمونه او داسې نور څه وي د ماشوم پر تهذیب او راتلونکو کړو وړو او روحي وضعیت اثر کولی شي.
د خوست ولایت مدني فعالانو یو شمېر مخکښ ځوانان وستایل. نور حال له خوست زموږ همکار نجیب الله لوخیل راکوي.
د ټولنې د مخکخو او زیارکخو کسانو تقدیرول د دې لامل کیږي چې هغوی نور هم د ولس او ټولنې خدمت ته وهڅیږي او په نستړي کېدونکي توګه خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. یاد څرګندونې تیره ورځ د خوست یو شمېر مدني فعالانو د هغو کسانو د تقدیرولو او لمانځلو په دستوره کې وکړي چې د ژورنالیزم او مدني فعالیتونو له لارې خلکو او ټولنې ته ښه خدمتونه کړي دي. مدني فعال طالب منګل آزادۍ راډیو ته وویل چې د سمون او بدلون د ځوانو فعالانو د شبکې لخوا د دا ډول برنامو جوړول د دې لامل کیږي چې د ټولنې نور خلک هم خدمت ته وهڅول شي، په دوی کې د لمانځنو هوس پیدا شي او بالاخره دا کار په ولس کې د مثبت عمل د فکر د خورولو لامل وګرځي.
د دا ډول لمانځغونډو تاثیر به دا وي چې نور ځوانان او مشران به دې ته وهڅوي تر څو دوی هم کار وکړي او خپل کارونه نور هم چټک کړي تر څو دوی ته د نورو ټولنو پام شي، دوی هم د ستایلو یو هوس ورسره پیدا شي، ځکه دا کار کولی شي چې په ټولنه کې یو مثبت فکر، مثبت هڅه او مثبت کار رامنځته کړي.
یاد المانزغونډه د غرغغ سیمه ایز تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل او د یاد تلویزیون یو تن خبریال نسیم دیوال همدارنګه د ولایتي شورا ځوان استازي کفیل ریحان او د زرغون سیمه ایز تلویزیون بنسټګر اسماعیل حقمل د غوره فرهنګي، ژورنالیستیکو او مدني خدمتونو د ستاینې په موخه جوړه شوې وه. الهای سخی سرور میاخیل وایي چې اوس په پختون ټبر کې داروغي را پیدا شوی که څوک ورته ډیر لږ شانت خدمت هم وکړي نو هغه یې ډیر درنښت او عزت کوي.
ویل کېدل به چې پختون قوم یو بل نشي سره زغملای، دا پدیده اوس را ژوندې شوی. دا پختون قوم د پاره کچیرته ډیر معمولی خدمات کړی وي، دوی د پغې کې را اخلي، دوی د هغه په سل چند زیاته ترجیح درکوي. نو د دې په وجه به موږ ان شاء الله وکولای شو زموږ دغه احساسات او دغه جذبات به نورم دې ته موږ مجبور کړي چې د خپل ولست لپاره ډیر زیات کارو.
د سینما او تیاتر وتلی لوبغاړی سلطان محمود خیرخوا وایي چې د مخکښو مدني فعالانو او ځوانانو لمانځغونډې د دوی د هڅونې تر څنګ زموږ د مشرانو لپاره د غوره خدمتونو د الهام اخیستو سبب هم جوړیږي.
سپینګیری مشران هم له دینه الهام اخلي چې زه ولې ښه کار ونه کړم، چې دا چې پلانای پلانای تقدیر شول زم به تقدیر شو. او کله کته ښه کار وکړو ځوانان هڅیږي چې د دې کارکردګي تقدیر کی وای هڅوي.
تقدیر شوی خبریال نسیم دیوال هم وایي چې د مدني فعالانو ستایلو د خپل ولس خدمت لا وهڅو.
نو زه به همیشه لپاره هڅه کوم چې د دغه درددلې ولس لپاره هغه څه وکم چې پرختیا په واقعي ډول کول شي چې د دغه ټولنې انعکاس نه د ټولنې دردونه انعکاس کوم.
دیادوانی ورده په دې وروستیو کې په خوست کې د هیواد او ولایت په کچه یو شمېر مخکښ او خدمتګار قومي، فرهنګي او علمي شخصیتونه د روڼ اندو او مدني فعالانو لخوا ستایل شوي او لمانځل شوي دي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
په دې وروستیو کې ګوګل ژباړن ته د څو نورو ژبو ترڅنګ پښتو ژبه هم ورزیاته شوې ده. افغان قاموس لیکونکي دا څه ګټوره بولي، خو د دې لارې د کچ کولو لپاره په پام په خوګامونو او دوامدار مزل ټینګار کوي. زموږ همکار نورګل شفق په همدې باره کې د افغان قاموس لیکونکي ډاکټر بهیز جسمانی سره مرکه کړې ده او په دې برخه کې په مهمو مسایلو ورسره غږېدلی. پام ورته راړوم.
عثماني صاحب، یعنی اوس دا ډیره نوې خبرم نه ده چې پښتو ژبه چې دا ګوګل پښتو ژباړن یا ګوګل پښتو ترانسلیټ ته اضافه شوې ده. اول خو د ټکنالوژي په دې زمانه کې چې ډیر خلک باید انټرنیټ سره بلد وي او بیا داسې یو سیستم ته چې د خلکو ترمنځ ډیر دود دی او ډیر خلک ګټه ورنه اخلي، د پښتو اضافه کېدل تاسو څنګه بولئ؟
دا یو ډیر ښه کار شوی دی. د پښتنو په مخ باندې یو نوی کړکۍ پرانستل شوی ده. په ملیونونو خلک به د نړۍ له ملیونونو خلکو سره د دې لارې اړیکې ټینګې کړي، فکرونه به سره بدل را بدل شي، خبرې به سره وکړي. نو یو ډیر ښه کار شوی، خو کاشکې ډیر پخوا باید شوی وای. په 2009 کال کې چې کله فارسي ژبه ګوګل ترجمان یا ګوګل ژباړن ته داخله شوه، باید هم مهاله ورسره پښتو هم شوی وای. خو په هغه وخت کې پښتو ته چا کار نه و کړی، ځوانانو انټرنیټ او خواله رسنۍ او دغه شانو ته لاسرسی نه درلوده. د 2009 نه وروسته چې کله انټرنیټ دود شو، ځوانان وهڅېدل په داوطلبانه توګه یې په خپله خوښه باندې خپل وخت او امکانات ورکړل او د دغې ژباړن د بشپړاینې دپاره یې کار وکړ او بالاخره دا دی چې اوس یې موږ پایله وینو. د دغې کار په نتیجه کې به ډېر ستر د ټکنالوژۍ ستر نور شرکتونه هم وهڅېږي چې په خپلو سیسټمونو کې پښتو ژبه اضافه کی. په تیر بیا تر ټولو لومړی ګام به مایکروسافت واخلي، ځکه چې د ګوګل سره په نږدې سیالۍ کې رہی دی. په اسکایپ کې به پښتو ژبه اضافه شي او په بینګ ژباړن کې به هم د پښتو ژبې د زیاتېدلو دپاره هڅې وشي. دغه کارونه ټول د طلبانه کېږي. د ځوانانو یا د دغه خلکو چې په دغه ژباړن کې کار کوي د هغوی وړتیا په پام کې نه نیول کېږي. هر سړی که د په ډېره لوړه علمي سویه کې وي یا په ډېره ټیټه علمي پوړۍ کې وي، هغه توپیر یې ورته نشته. هغه کولی شي زیاتونې پکې وکړي، کمونې پکې وکړي، سمونې پ وکړي. په دغه حالت کې ډېر ځله دا پېښېږي چې د کار کیفیت راټیټ شي، تیروتنې ډېرې شي او په راتلونکي کې ستونزې پېښېږي. نو د دې دپاره چې دغه ستونزې د منځه لاړې شي، د افغانستان شرایطو ته په پام، هغه بنسټونه چې هغه د ژبې د خوندیتابه ودې او پرمختیا مسؤلیت په غاړه لري، هغوی باید یوه کاري کمیټه د ژبې د متخصصینو جوړه کړي چې هغوی په منظمه توګه د دغې ژباړن او نورو ژباړنونو د بډاینې دپاره کار وکړي. د دې له لارې به نورې کمپنۍ حتی وهڅېږي چې همدغې کاري کمیټې ته پیسې ورکړي، فنډ ورکړي، بودیجه ورکړي چې هغه لا پراخه شي او ډېر خلک ونیسي او دنده ورکړي چې دا کار په منظمه توګه وکړي.
یعنی تاسو خبر نه داسې ښکاري چې دغه اوس رښتیا هم ځینو ملګرو کله چې پښتو اضافه شوه ګوګل ژباړن ته، نو ځینو دغه نیوکه پیل کړه، هلته به یې عکس اخیستې ورنه وایي ولا دا کلمه مې ورکړه غلطه ژباړې را وایستله. نو فکر کوئ چې ځینې کسان چې ډېر نه پوهیږي په دې برخه کې، که هغوی یعنی و غواړی مرسته وکړي، د ګټې په ځای به تاوان ډیر کړي؟
ډیر ځله داسې پیښه شوې ده. خو دا ماشین دی، ماشین هوش یا ځیرمنتیا نه لري، انساني مغز نه دی چې مثلا په یوه جمله کې د یوه لغت ژباړه د هغې معنا ته په پام غوره کړي. ډیر ځله یو لغت 15-16 ژباړې لري، ماناګانې لري. نو دلته ماشین تفکیک نشي کولای چې په دغه ځای کې دغه لغت څه معنا لري. مثلا تور د تور رنگ په معنا دی او تور د تومت په معنا دی. ماشین به څنګه وتوانیږي چې په جمله کې دا تفکیک کړي چې دلته تور د تومت په معنا راغلی دی؟ نور ژبې هم ورته ستونزه لري، اما هغوی د دې دپاره چې دا ستونزه حل کړي، خپله ټوله ژبنۍ پانګه یې هغه پر لیکه کړې ده، هغه ټولې جملې یې ورکړې دي، جملې د جملو سره ژباړلې دي. په دې توګه که چیرې یوه جمله یو څوک هلته لیکي یا ټایپوي، ګوګل یا بل هر ماشین چې د ژباړې ماشین وي، هغه یو انتخاب هغه سړي ته ورکوي چې آیا د تا جملې نه مطلب دغه جمله ده او که بل څه شی دي. نو کله چې هغه جمله چې په سیستم کې موجوده ده او تا ته پیشنهاد کړی ده، تا هغه انتخابای هغه بیا صحیح درته ژباړي. اما که چیرته ته نوې جمله ورکوې، نو بیا به هم دغه تېروتنې تکرارېږي، خو بیا تا ته یو لیست درکوي، مثلا څو لغتونه پریمانه درکوي. یعنی ته کولی شې که چیرې په ژبه یو څه بلد وي، د راتلونکي دپاره همغه جمله په سیستم کې اضافه کړي، سمه یې کړي. خو په تیوری کې یو وخت کې به داسې پیښیږي چې ماشین به د دې توانایی لري چې معناګانې هم تفکیک کړي، خو دا به دومره پراخ وخت ونیسي چې تقریبا په 20 راتلونکو کلونو کې خزه اټکل نشم کولای.
یعنی دا ورو ورو به فلټر کیږي، یو ډول چې هغه ماشین په دې وپوهیږي چې اوس دلته د کلمې معنا دغه ده او دلته دغه ده.
باید هم داسې وشي، سیستم هم داسې باید کار وکړي. خو د دغه لپاره باید په پښتو ژبه اول خپل ټوله پانګه ثبت شي، معلومه شي چې په دې پښتو کې دغه خلک چې خبرې کوي څومره جملې کته پورته کیږي. روزمره ژبه خو معلومه ده چې تر 10,000 لغتون نه اضافه څوک نه کاری. اما کله چې علمی متنونه راځي یا علمی خبرې راځي، هغلته بیا ژبه هم بدلیږي، هلته مفاهیم بدلیږي، هلته ټول شان بدل دي. نو موږ مجبور یو چې لومړی خپله ټوله ژبنۍ پانګه خوندي کړو او بیا یې د نورو ژبو سره پرتله کړو. دلته یوه بله ستونزه په د ګوګل ژباړن کې او په بل هر ماشین کې به همدا وي چې موږ د اوس پښتو د انګریزي سره ژباړلې ده. مثلا اوس ګوګل ژباړن چې کله ژباړه کوي، لومړی پښتو متن انګریزي ته ژباړي یا انګریزي متن پښتو ته ژباړي بیا بلې ژبې ته ژباړي. مثلا که زه یوه آلمانی جمله وغواړم چې پښتو ته وژباړم، ګوګل ژباړن اول همدغه آلمانی جمله انګریزي ته ژباړي. ماشین دی، مخکې مې یادونه وکړه، یو ځل تېروتنې وشوې.
یو
ځل خوښ ولا ځکه د آلمانی نه انګریزي ته شوله بیرته چې د انګریزي نه پښتو ته راځي د بل ځل تیروتنی دي
او خامخه به تیروتنه زیاتې
نو دلته دوه ځله تیروتنه